بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو عزتمن او اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د پاک الله په فضل او برکت مو د قران کریم د پلبشو د یوې بلې برخې د وړاندې کولو فرصت او توفیق زما فاطمی او
جمیل حسین بنگش
په برخه شوی چې د قران عظیم شان د څو نورو مبارکو آیتونو په تلاوت ژباړې او تفسیر سره خپل زړونو ته ځلا وبخښو. عزیزانو، که په یاد مو وي، د دې لړۍ په تیرې برخه کې مو د غافر د مبارکې سورې دولسم آیت ته ورسېدو. نن هم د دغه سورې تر پنځلسم آیته پورې پر مخ ځو. په سر کې د غافر د مبارکې سورې دیارلسم او څوارلسم آیتونه تلاوت ته غوږ شئ، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
جبارا هغه د چې خپل آیتونه تاسو ته خی او لا اسمان درته روزی را لیږي، خو یوازې هغه کسان نصیحت اخلي چې د خدای لور ته ستانه شي. نو خدای وبلی په داسې حال کې چې خپل دین مو د هغه لپاره خالص کړی وي، که څه هم د کافرانو نه وي خوښه.
ګلونو اوریدونکو، په تیره برخه کې په قیامت کې د مشرکانو او کافرانو انجام بیان شو. د آیتونه په دوام کې توحید او نخو ته یې اشاره کوي او فرمایي: د خدای په خلقت او کائناتو کې د هغه ذات د یکتایۍ نښې ستاسو په شاوخوا کې شته دي، او هر ورځ وینئ او ورسره سروکار لري. ډیر دی په بله ژبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغه نښې موجود دي. آسمان او مځکه، غرونه او دشتې او دریابونه او اوبژوي، آسمانی مرغان او په وچه کې اوسیدونکي حیوانات، ټول او ټول هغه نښې دي چې ستاسو له سترګو پټې نه دي. په دوام کې راغلی دی چې هغه له آسمانه تاسو ته روزی را لیږي، د هغه چې د ټولو ژوندي سارو، انسانانو، حیواناتو او بوټیو د ژوند سرچینه ده. تر ټولو لویه نښه د باران ژوند بخښونکې دانې او د لمر ځلیدونکې وړانګې دي چې ټول له آسمانه نازلیږي او بې له هغو په مځکه د ژوند ټغر ټولیږي. په کایناتو کې له دغو ټولو نښو نښانو سره سره هغه زړونه او سترګې چې حجاب پرې پریوزي هیڅ څه نه ویني. په حقیقت کې هغه کسان د دغو نښو په لیدو تذکر مومي چې غواړي د خدای لور ته ستانه شي او ځانونه د هغه په لاره کې وګرځوي او زړونه او روحونه لکه کړتیاو ووینځي. هغه د چا خبره څوک چې ودوي په یو غږ راپاسیږي، خو څوک چې ځان په خوب واچوي او پاڅېدو اراده نه لري، هر څومره غږونه چې ورکړې نه بیداره کیږي. آیتونه په دوام کې فرمایي اوس په دې پوه شوی چې خدای تعالی د خلقت په نظام کې هیڅ شریک نه لري، نو په عبادت کې هم له هغه سره څوک شریک مه ګرځوئ. خپل دین د هغه لپاره خالص کړئ او نور په قانون جوړولو کې له هغه سره مه شریکوئ. بېله شکه ستاسو دغه کار متعصبه او ضدي کافران سخت خپه کوي، خو زړه ته ویره مه اچوئ او خپل دین د هغه لپاره خالص کړئ که څه هم کافران په دې کار ناخوښ وي.
عزیزانو، لا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی زمون شاوخوا نړۍ لا توحیدي نښو ډکه ده. کافی ده چې د زړه په سترګو شاوخوا ته وګورو او لا مخلوقه خالق ته ورسیږو. دوهم، په هر ژوندي ساری مخلوق کې خلقت او سا د خدای لا نښو ده او د هغه د ژوند د دوام لپاره ورته رزق ورکول د خدای یوه بله نښه ده. دریم، له هر ډول خرافاتو او بدعت د دین پاکول او د باطل و آداب و او رسوماتو پریښودل او د دین ضد قوانینو ختمول د حقیقی او خالص ایمان له نښو دي. څلورم، په اعتقادي مسایلو کې باید د نورو د راضي کولو په فکر کې ونه اوسو. باید حق او حقیقت ومنو او پرې عمل وکړو، که څه هم د کافرانو او مخالفانو نوی خوخه.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
محترم اوریدونکو، اوس هم د غافر د مبارکې سورې د 15 آیات تلاوت په ګډه سره اورو.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
جبارا دغا الله دا اوچتو درجو والده، دا عرش مالک تي پخپلو بندگانو کې په چا چې وغوړي پخپل حکم سره وحی نازلی، د دې لپاره چې دغه د ملاقات لورځې نه وویری.
عزیزانو، دا آیت د خدای ځینې صفات او افعال بیانوي او د تیر آیت په دوام کې دی چې په دین کې اخلاص ته اشاره کوله. فرمایي هر څومره چې مؤمنان په خپل دین کې خالص وي د هغوی درجه لوړیږي، لکه څنګه چې الهي پیغمبران چې له امتحانونو او آزمایښتونو سر لوړی راووتل او د اخلاص مقام لوړو درجو ته ورساوه له لوړ مقام او منزله برخمن شوي دي. هو، خدای تعالی د هر انسان درجه د هغه د اخلاص په اندازه لوړوي. بیا فرمایي هغه د عرش خاوند دی او د هغه قدرت او حاکمیت په ټول هستۍ خپور دی. د هغه واکمنی بلا منازعه ده او هیڅوک د هغه له قدرت او حکومت سره مقابله نشي کولای. تیر آیتونو په تکوین کې د خدای تعالی نښو ته اشاره درلوده. دا آیت په دوام کې تشریح نظام ته اشاره کوي او فرمایي خدای تعالی انسانان په خپل حال نه دی پریخي، بلکې پر مادي رزق سربیره چې ټولو مخلوقاتو ته یې ورکوي، د انسانانو لپاره یې معنوي رزق هم ټاکلی دی. د دغه رزق واسطه پرښتې او پیغمبران دي چې خدای تعالی د هغوی له لارې خلک ویروي او خبرداری ورکوي چې د قیامت ورځ هم شته ده. په حقیقت کې د قیامت ورځ د ملاقات ورځ ده له خدای تعالی سره، د انسانانو د ملاقات ورځ. البته نه د سر پسترګو، چې خدای جسم نه دی، له خپلو پیروانو سره د حق د رهبرانو د ملاقات ورس، د خو او نیکو خلقو د ملاقات ورس، له خپلو عملونو او کردار سره د انسان د ملاقات ورس، هغه ورس چې ظالم به له مظلوم سره مخامخ کیږي، خو هغه هیڅ کله د دغه ورځې تصور نه کاوه. هو، د دغو دومره آسماني کتابونو او پیغمبرانو د راستولو هدف دا دی چې د خدای بندگانو ته د قیامت او د ملاقات د ورځې خبرداری ورکړي.
عزیزانو، لا دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د دین لاره د ودې او کمال لاره ده، او خدای تعالی هر څوک چې په دې لاره کې کوشش کوي لوړی. دوهم، د وحی پرښتہ د هغه څه چې خدای غواړي فرمان ورکوي، او په هر هغه چا چې خدای امر وکړي نازلوي. دریم، پیغمبران د خدای غوره او چارکړي انسانان دي، او خدای په خپل علم او حکمت سره هغه غوره کوي. څلورم، پیغمبران د زړه سوانده او خیر خواهی لمخه د ژوند د لارو د خطرو په حق لا انسانانو ته خبرداري ورکي. څوک چې دغه خبرداري او ته پام وکړي نیک بخته کیږي، او څوک چې ورته بے پامی وکړي په بدبختی او تباهی اخته کیږي.
ګلونو اوریدونکو، د متعال خدای له درګاه څخه غواړو چې موږ هم د قیامت په ورځ کې سر لوړی کی انشاء الله. په همدې دعا سره زموږ د قرآن په لوښې نننی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.